خوش آمدید سلام صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې بشری وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او په دې اړه اندېښنه لري چې دا چې ولې بشری وضعیت په خرابېدو ده، دا به وروسته په راپورونو کې واورئ. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له افغان خواو د اور کم غوښتنه وکړه. په دوو پیښو کې په بلخ او پکتیا کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او د برېټانیا صدراعظم د کرونا د خپرېدو له کبله له خلکو وغوښتل چې د کریسمس په مناسبت غونډې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف یې دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وینده نجیبه آریان وایي یونیسف د یو جلا پروګرام له مخې دغه ټولګي څاري.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاري پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
طالبانو تر اوسه پورې د دوی او یونیسف ترمنځ د شوي موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکېلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تېر ماخوستن په څو ټویټونو کې وویل افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکوي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید غندلی او تروریستي عملې بللی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت هم پرون په غزنی کې شوې پیښه غندلې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي په ګیلان ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. طالبانو د سیمې د خلکو په حواله په یو راپور کې ویلي دا مرمۍ د کلي ماشومانو یو کلیوالي سوداګر ته د خرڅلاو لپاره راوړې و چې چاودلې ده. حکومت له دې وړاندې ویلي و په ګیلان کې چاودنه د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوې ماین له کبله شوې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې 4 ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ په لویه لاره د یو ښخ شوي ماین له کبله شوې. آریان وایي ماین هغه مهال وچاودېده چې د ملکیانو کورولا موټر پرې وخوت. له دې جلا پرون په ګردیز کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو یوه مېرمن او دوه نارینه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویندوی حیات الله نظامی وای وسلوالو تیر ماښام لومړی د وژل شویو کسانو له موټر سره خپل موټر جنگولی او بیا یې ډزې پرې کړې دي.
پکتیا مرکز ګردیز ښار اړوند د مهلن په سیمه کې د کورلا او ټوډي ترمنځ ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. وروسته د ټوډي موټر څخه وسلوال کسان په کورلا ډزې کوي چې په پایله کې په کورلا موټر کې ناست دوه نارینه او یوه ښځینه وژل کیږي. تر اوسه پورې لا د وژل شویو کسانو هویت معلوم نه دی.
تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره هم مهاله صدراعظم اعلان کړی چې د کریسمس په مناسبت راټولېدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یوه تلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
This pandemic موږ د دغه وبا پر مهال ویلي چې باید د پوهې په وسیله لارښوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایرس د برید لاره بدلوي موږ باید د دفاع لاره بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غوراوی پاتې نه دی.
په بریتانیا کې 1.9 میلیون کسان په کورونا اخته شوي چې په اروپا کې د دویمې کچې لوړې پیښې دي. په دغه هیواد کې تر اوسه 16,600 کسان په کورونا مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په روسیې کې وروستۍ دوې کنسولګرۍ بندې کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. دغه وزارت وویل چې د روسیې د لیرې ختیځ په ویلادی ویستوکا او همداراز د دغه هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیفان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسولګری بندي کړي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستۍ سایبري برید او د هغه اغېز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبري حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پېښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبرې دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ټرمپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبري برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او یو شمېر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندېښنه شي. د انتخاباتو کمیسون پټیل چې راتلونکي کال په غزنی کې انتخابات وکړي، د غزنی ځینې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کې غزنی خلکو پارلمان کې استازي نه لري.
د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ اوسیدونکو څه غوښتنه لري؟
امنیت د خلکو ته تضمین کړي، سرکونه ورته پاخه کړي.
په ننګرهار کې د وژل شوی خبریالي د کورنۍ غړي د ملالي میوند قتل په تور د نیول شویو کسانو په اړه معلومات وړي. په کونړ کې څلور واړه برېښنا کوټونه جوړیږي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي.
منظور پښتین پرون په خوست کې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد غونډې ته وویل:
دا یو جن دی، دا به یو جن مسوځي، دوی ته د یو جن نه اور ورلګېدلی دی.
د ری خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوهونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ملګری ملتونه وایي راتلونکی 2020 کال به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي موادو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2020 کال په ارزونه کې کړې ده. اوچا وایي پر نامنیو سربیره طبیعي پیښې، زیاتې دونکې بېوزلي او کورونا وبا هغه ستونزې دي چې د افغانانو ژوند ګواښي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات اسد الله لودین باندې کوي.
ملګری ملتونه د افغانستان اوسنۍ نفوس شاوخوا 30 میلیونه خي او وایي د ډله کې نږدې نیمایي بشري مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. د دغه سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکو اداره اوچا وایي افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې ډیر وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ دي. او چا د 2020 کال په ارزونه کې ویلي اوس مهال څه باندې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی کې 15 میلیونه داسې دي چې د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالات سره مخامخ دي. د دوی په وینا 2020 کال به هم وضعیت همداسې دوام کوي او بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر به پکې نږدې 13.5 میلیونه شي. له دغه ګواښ سره مخامخ ډیر کسان هغه شاوخوا 4 میلیونه کډوال دي چې په کور دننه بې ځای شوي او له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. افغان چارواکي هم مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو موسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد هدایت د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د ملي دسترخوان د پروګرام په څیر د بیوزلو لاسنیوی ته ځینې پلانونه لري.
برنامه میثاق شهروندی را داریم که در اکثر ولسوالی های
موږ د ولسی تړون پروګرام لرو چې د افغانستان په اکثر ولسوالیو کې د عملي کېدو په حال کې دی. له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د دولت بل لوی پروګرام دی، ملي دسترخوان پروژه ده، چې د دې پروژې هدف د بیوزله کسانو او کورنیو بې ځایه سویو او کډوالو ملاتړ دی. څه باندې 90% افغانان به د ملي دسترخوان له پروژې برخمن سي. دا پروګرام پیل شوی او ګام پر ګام ټول هیواد ته رسیږي،
سره سره کشور تطبیق میشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په هغې ارزونه کې چې د شنبې په ورځ رسنیو ته لیږلې، ویلي له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان کې بشري وضعیت مخ په زوړه روان دی. طبیعي آفتونه، زیاتېدونکې بېوزلي او کرونا وبا هغه ستونزې دي چې د اوچا په باور د ګڼو افغانانو بشري وضعیت یې ځپلی دی. دوی ویلي پر دغو ستونزو سربیره جګړه او تاوتریخوالی بل ستر لامل دی چې پر افغانانو یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. ملګري ملتونه وایي د سولې له هڅو سره سره تاوتریخوالی روان دی چې افغانان یې په فزیکي او رواني لحاظ سخت ځپلي دي. اوچا ویلي د همدې تاوتریخوالي له کبله د افغانستان راتلونکی وضعیت نامعلوم برېښي، خو دوی هیله ښودلې که چیرې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د جګړې له اړخه به د افغانانو زیانونه کم او د بشري لاسنیوي فرصتونه به برابر شي.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي راتلونکی کال په دې ولایت کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات وکړي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د ولسي جرګې لپاره پکې انتخابات نه دي شوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي کال په مونی کې په غزنی کې د ولسي جرګې، ولایتي شوراګانو او یو شمېر ښاروالیو ټاکنو ته چمتو دي. په غزنی کې له تیرو 11 کالو څخه د ولسي جرګې او له تیرو 2 کالو څخه د ولایتي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې نه دي سوي چې لامل یې جګړې او نامنۍ بلل کېږي. مدني فعال عبدالوکیل اشرفي وایي دا څوم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غزنی له خلکو سره ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې پر خپلو ژمنو وفا نه کوي.
دا سوار ده چې دوی د غزنی خلکو سره وعده کوي چې انتخابات کېږي، متاسفانه دغه سره پاته دی او غزنی خلکو هم پارلمان کې استازي نه لري. دا ډېر غټ مشکل دی. سوسو زلمونږ ورسمشر ته هم دا پیشنهاد وکړ چې باید چې د غزنی د پارلماني انتخابات ترسره شي او په څنګ کې د شورای ولایتي انتخابات هم. او د مونږ هیله دا ده چې دوی وعده چې کوي تعهد باندې باید چې دوی خلکو سره ودرېږي.
قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی غړی نادرخان ګیروال بیا وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو ژمنو وفا وکړي اوس هم ناوخته نه دی. ازادي راډیو ته یې وویل موږ د دوی د دغه کار ستاینه کوو.
ولایتي شوراګان هم دغه اوس اووم کال روان دی، قانوني څلور کاله ده او پارلمان د غزنی تقریبا 11 کلو وغځېدونو. دا باید مخته له مخکې لاسوي وای که اوس هم اوسې ښه خبره ده، خو د غزنی پاک او د غزنی خلکو پاک باندې ناکې کې یار وخت
تزنی د مرکز په ګډون 19 ولسوالۍ لري چې له دغه 19 ولسوالیو څخه په ولسي جرګه کې یوازې له دریو ولسوالیو څخه 11 استازي لري. نو د پاتو نورو ولسوالیو اوسېدونکي شکایت کوي چې دغه استازي یوازې د خپلو سیمو ولسوالیو لپاره کار کوي او نورو سیمو ته یې شا کړې ده.
په جلال آباد کې د وشل شوی خبریال ملالې میوند کورنۍ وایي د ملالې له وشل کېدو لس ورځې تیرې شوې، خو په دې اړه د نیول شویو تورنو کسانو په اړه معلومات لا ورسره شریک شوي نه دي. ملاله میوند د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه په داسې حال کې چې له کوره خپل دفتر ته روانه وه، د نامعلومو کسانو لخوا له خپل موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په ډزو ووژل شوه. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور.
په جلال آباد کې د وژل شوی خبریالې ملالې میوند کورنۍ د ملالې میوند له وژل کېدو لس ورځې وروسته هم اندېښمنه ده او مطمئنه نه ده چې ولایتي چارواکو دې د ملالې میوند قاتلین نیولي وي. دوی وایي که ولایتي چارواکو د ملالې میوند قاتلین نیولي وای نو باید چې خودلی وای پالنی شکل باندې او محاکمه کړی وای ترڅو نور خبریالانو ژوند خوندي شوی وای. دوی وایي چې ولایتي چارواکي د ملالی میوند قتل او دغه قضیه بابیزه وګڼي نو اندېښمن دي چې ګوندې د کورنۍ نورو غړو ته به هم ضرر متوجه شي. که څه هم د وړمې پنجشنبې په ورځ کله چې ملاله میوند سهار وختي له خپل کوره دفتر ته پلاره وه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوه، همهغې نه څو ساعته وروسته د ننګرهار والي وویل چې دوی دوه کسان د ملاله میوند د قتل په تور نیولي دي، خو څېړنې بشپړې نه دي او کله چې څېړنې بشپړې شي نو دوی به د ننګرهار ولسونو خبریالانو او د ملاله میوند کورنۍ ته په دې اړه باندې پوره معلومات ورکړي. خو له دغې پیښې سروزی تیری شوی دی، لا تر دې دمه د تورونو کسانو په اړه باندې پوره جزئیات نه دی ورکړ شوی او د ننګرهار خبریالان او د ملالی میوند کورنۍ غواړي چې دغه مسله جدي ونیول شي او هر څومره ژر چې کیږي د ملالی میوند قاتلین پیدا شي تر څو خبریالان او د ملالی میوند کورنۍ ډاډمن شي او وژونکي معلوم شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه نوید خبر کوم د کونړ ولایت د مانونګي ولسوالۍ د دپی جرینا دا شهید الیاس زاهر قاتلی تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د دې کې دولت ډېر زیات پاتې راغلی دی، ډېر قهرمان او ډېر تکړه خبریالو د هلمند لپاره.
دا تاریخي مې د هلمند د خبریالانو پر د امنیت پر ساتلی کې د افغانستان حکومت بېخي پاتې راغلی دی، لکه څنګه چې په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې محمد الیاس زاهر ووژل شو، په ننګرهار کې ملاله میوند ووژل شو او په کابل کې د آریانا تلویزیون خبریال ووژل شو. په دغه برابر دی د اودس ته ولې سپیناوی نه ورکېدی؟ باید د دغه خبریالانو عاملینو پیدا کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړ شي. کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري. له کونړ روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ والی محمد اقبال سید ازادي رادیو ته ویل په کابل کې د اوبو د تنظیم ادارې مشران ورته ډاډ ورکړی چې په کونړ کې به څلور واړه برېښنا کوټونه جوړوي.
د اوبو د تنظیم اداره په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د برق څلور واړه بندونه جوړ کړي چې ظرفیت به یې د یو میگاواټ نه نیولې تر 15 میگاواټ پورې نظر د اوبو سرعت او اندازې ته. د کونړ په مختلفو ساحو کې پلان لري د کونړ خلکو ته د برېښنا سهولت برابر کړي.
والی پر بندونو د کار پیل کېدو او پر هغه د کېدون کې لګښت پاړه څونه ویل، خو ورسره په کړو ژمنو ډاډه وو. د کونړ اوسیدون کې وی تل ورسره د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو ژمنې شوي، خو لا تر اوسه هم د کونړ له پریمان اوبو هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. او که چیرته د والی سره شوې ژمنې عملي شي نو د کونړیانو د عمرونو هیلې به پوره او تورتم کورونه به یې رڼا شي. زبیح الله لاروی:
د والی صاحب سره چې د کوم څلورو بندونو ژمنې شوې د کونړ لپاره ښه زیری دی، ځکه دغلته ډېرې زیاتې اوبه دي. د کونړ سیند یو دام داسې مبته کې خوشي د پاکستان ته هېڅ استفاده ترې تر اوسه ونه شوله. خدای دې وکړي چې دغه څلور بندونه چې دي دا رښتیا هم عملي شي او دلته جوړ شي، نه شي چې د مناګي بند تسا شي چې دغه د یو کال پوره کېږي او هماغسې پروت دی، تر اوسه هېڅ استفاده ترې ونه شوله. خلکو ته لا تر اوسه برخ نه دی ورکړل شوی.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په یو ثانیه کې 1080 متره مکعب اوبه بهیږي. د دوی په خبره چې یوازې زیانی کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت کومه ګټه نه ده اخیستې.
د کندوز د یوې نوې تشکیل شوې ولسوالۍ کالبات اوسیدونکي د خپلې ولسوالۍ د فعالیتو او د سړک او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان راپور راستولی.
د کندوز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندوز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیايي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ د پروژې لرو. خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلبات د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ګڼولی ویډیو زورس پانو پر باګرام هوایی اډې د پرونی راکټي حمله په اړه لیکنې خبرې کړې دي. میل او سٹار ان سٹرایپس رسپانو په دې اړه په لیکنو کې ویلي چې د دې بریټ په نتیجه کې مرشوب لنډ پیښه شوه. رسپانو د پروان د والي د ویندوی وحید شاهکار په قول ویلي چې راکټونه پر اډې لګیدل. د شاهکار په وینا دولس راکټونه په یو نقلیه وسیله کې ځای پر ځای شوی وو چې پنځه یې وتغول شول او نور مخکې تر دې چې وبښتل شي د پولیسو له لوري خونسا شول. د پروان د والي وایندي ویلي د دې راکټي برید له کبله د سیمې اوسیدونکو ته مرشوب لنه ده اوښتې. په همدې منځ کې د ناټو یو ویندوی ویلي چې د دې برید په نتیجه کې نه مرشوب لا اوښتې او نه هوایي اډې ته زیان پېښ شوی دی. په ورستي ورځ کې په کابل ښار کې لشتل لږه دوه ځلې له همدې تاکتیکا په استفاده راکټي بردونه وشول او ملکی وګړو ته مرشوب له واړوله. د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، خو افغان چارواکي په دې ډول بریدونو کې طالبان تورنوي. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره په موافقه کې منلې چې پر بهرنیو ځواکونو او دغه راس لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. ملګرو ملتو په خپل آنلاین خبرونه کې د امنیت شورا له لوري د طالبانو خلاف د بندیزونو د څارونکو ټیم د ماموریت پر تمدید لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس امنیت شورا په یو خوله 55 نمبر پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د هغې ډلې ماموریت 12 میاشتې نور اوږدېږي چې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه څاري. د امنیت شورا 45 دایمي او غیر دایمي غړیو چې د طالبانو خلاف د بندیزونو د تمدید د څارنې پریکړه لیک د رایو په اتفاق تصویب کړ. په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتېدو جدي اندېښنه هم ښودلې ده. زمو شخله ازادي رادیو ته خبرې. په پاکستان کې وی محکمه د پښتون ژغورنی غورسنګ د یو مشر علي وزیر د حبس موده 15 ورځې نوره اوشته کړې ده. وزیر چې د پارلمان غړی هم دی د مظاهرو په پارونه تورن شوی دی. د پښتون ژغورنی غورسنګ یا پی ټی ایم چې د پښتنو د مدني حقونو لپاره مبارزه کوي پر علي وزیر لګول شوی تورونه رد کړی دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمې پرون د دسمبر په 19 د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د توقيف موده 11 ورځو ته وغځوله. علي وزیر د مظاهرو په پارونه او د دولت پر ضد څرګندونو باندې تورن شوی دی. نوموړی پرون شنبه په الوتکه کې د پاکستان له پېښور ښار کراچۍ ته ولېږدول شو. د نوموړي پر ضد لوراندې په کراچۍ کې دوسیه پرانستل شوې وه او د دسمبر په 14 پیښور کې ونیول شو. په دغه دوسیه کې ادعا شوې چې علي وزیر لاس ورځې وړاندې د پاکستان د دولت په ضد یوې غیر قانوني غونډه کې ګډون او وینا کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ او خپله علي وزیر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره د دوی حرکتونه سوله ییز او د پاکستان له اساسي قانون سره سم دي. روسته تر دې چې د پاکستان حکومت ومنله چې علي وزیر تر عدلي تعقیب لاندې دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپلو مینوالو ته وینا وکړه او د مظاهرو غوښتنه یې وکړه. له دې سره سم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ خلک مظاهرو ته راووتل او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. پر پاکستان سربیره د افغانستان یو شمیر ښارونه هم په همدې تړاو د مظاهرو شاهدان وو. پښتون ژغورنې غورځنګ 2013 کال کې پاکستان کې د شاوخوا 15.5 میلیونه پښتنو د حقونو د دفاع په خاطر مبارزه پیل کړه. که څه هم د پاکستان حکومت د دوی پر فعالیتونو او د مظاهرو پر خبري پوښښ کړی تنګه کړې، خو دوی څو ځله لوی مظاهرې او غونډې کړې دي. د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو هم ویلي چې پاکستاني چارواکو د دغه غورځنګ د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدنو مخه نیولې او هم یې د غورځنګ تر مشرانو د سفر بندیزونه لګولي دي. دوی وایي پولیسو په خپل سر د غورځنګ یو شمېر غړي نیولي او بندیان کړي هم دي.
لبلې خوا په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه یې وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د تلیفون د لارې خبرې وکړې او ویل له 2.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لرو بر وطن کې سوله غواړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شان به ورځ ماسپخین محل زرګونو خوستوالو دی اولاریون پترس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مخک غړي علي وزیر نیول کېدل وغندل او دا کار په لارو برو پښتنو کې د سولې او امن لپاره د مبارزه خلاف عمل وباله. دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو 2.5 کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسول دی، دوی ته د یو جنگ نه اور ورلګېدلی دی. نو د دغې مړول هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دښمن بد لګي. هم هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. خوستي ځوان قادرشاه انصاري لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل
نن لرو بر ټول ورځ منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایا، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
مشرم بیره شوی دو، تر سرم کونډه شوی دو، مشمونم یتیمون شوی دی، یم موجود میجنن غلی نوستی.
دی علی وزیر دی نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په 6مه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مخکې مو د علي وزیر د نیول کېدو په ارتباط په خوست او نورو ولایتونو کې د مظاهرو په ارتباط راپورونه درلودل. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم د سر موضوع همداره د پاکستان حکومت د علي وزیر د توقیف موده وغځوله. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې ویبپاڼه کې دغه راز نور مطالب دي. په جګړه کې د وشل شویو کونړي ځوانانو کورنۍ څه غواړي؟ بل عنوان دی: په غزنی کې د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او شاروالیو ټاکنو نیټه اعلان شوه. افغانستان غنی د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دي له خلکو سره شریک شي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې تفصیل لوستلی شي. اوس 8:30 دی. پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا وزارت د 4000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په موافقه کې شامل نه دی. د دې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو آزادي رادیو ته وکړه او ویل په دې هدف دوه کاله د طالبانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو ځل بیا د جګړې لشکلو خو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماخوستن په څو ټویټونو کې لیکلي: افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاودو مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. نوموړي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د وړمې ورځې برید خندلی او هغه تیریستي عمل بللی دی. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څلور ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وایي چاودنه پرون ماښام د بلخ ولسوالۍ پر لویه لاره د یو شخص شوي ماین له کبله شوې ده. د بلې خوا د پکتیا د پولیسو وایان حیات الله نظامی وایي وسلوالو تیر ماښام لومړی په یو موټر ډزې کړې دي او په هغه کې درې تنه وژلي دي. په بریتانیا کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدا سره په یو وخت صدر اعظم اعلان کړی دی چې د کریسمس په مناسبت راټولیدنې باید دوام ونه کړي. بوریس جانسن پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل په لندن شار او د دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په روسیه کې وروستۍ دوه کنسولګری بندې کړي او یوازې په مسکو کې سفارت پرېږدي. او د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستي سایبری بریټ او د هغه اغیز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیا په دې بریټ کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی وو په جالي رسنوي کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلی هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. زموږ شاخ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com زموږ ته وی پانی پته ده. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وود ما شام تر وو په منځني چپا دوله شپږ نیو او په یو شمېر شارونه کې په اف ام 3.5 چپا اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږی وو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مزامین چې دوی لوستي مربوطي خپل تجربه سره یو ځای
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ. ټول پښتون چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هوا جوړ کړی او زرو مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سرچینام وکړي، دغه پروسیجر پرمخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي. دغه امتحان ضرور دی، شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دویم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی هغه علمی اهداف مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړ. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ډېر وي یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پوهیږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تان دی څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتن لیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شاه ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې اویا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید چلنې. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما زه ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ماته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبې باندې حاکم یا ثقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې او یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا چې بعض بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټرۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال دي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوخت دي، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په ټولنې کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدې چې د الله زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثره غوښتن لیکونه چې ردیږي په دغه پختنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوغه کېږي، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لند ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه، هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتني سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځواب جوابه سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکې او تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتون چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو پکې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړي او داسې جملې جوړ کړي چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغوی دپاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا خو وخت ولري
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د ویټولنې د ملاد تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر لډیرو ګیلو ډګ زړه لري او له همدې کبله ډېرې مجبور شوي چې کډه په سر کړي او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د یو وطن لپاره خبر نه دی چې ځوان قوې د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي، خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پرې زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي. د نن حقیقت څه دی خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهین معلم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاس
مننه. تاسو زما مننه، تشکر ډیر مننه.
علیکم سلام. زما لمړی پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمل صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړي. تقریبا ایمار چې کوم دي 40% نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته موږ تاسو وګورو، په دغه سلویخ کاله جنګونه بیا د شل کاله جنګونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنګ کېږي. نو د دغه په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي او هغه وي چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی، چې یعنی هغه تقریبا د یو سروې مطابق 400,000 ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر 5 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونو نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هیوادونو چې په کډوالۍ ژوند کوي د خپل هیوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. خو متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هیوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ هدا قلم د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کوي هدا قلم چې افغانستان وتل د حل لار نه ده. ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخو کې مسولیت موږ لرو، خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانی دي لکه د کډوالو چارو وزارت دی یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي محسوسات هم شته، ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړې دي او ناستې ورسره کوم، په راتلونکو کې د ملل متحد سره هم په دغه برخه کې ناستې کړې، او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړې دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. د کډوالۍ په برخه کې مختلف محسوسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو محسوساتو سره په ګډه جوړ کړي دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړي شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دغه کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو، او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي، نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي، او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزوره شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چارې محدود دي، خپل اولی فعالیت نه تر سرو کیږي چې هر اقلن دغه ګراف راټیټ شي؟
ګوره یو خدغه ده چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د اداره د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکمه تاسو ته د خپل موضوع د ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ په ټولنیز او سیاسي تاثیر او په نورو برخو کې چې موږ سره راپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو، نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وایو چې موږ ناستې ورسره کړي دي، او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي، چې موږ په خپل دغه وړتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څو کو په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو کګورم د نړیوالې ټولنې شت ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 ته 6 میلیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې، نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی. په دغه مورید باندې ان شاء الله پراتمون کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او پراتون چې کوم مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو او راخلاص
شي. شاید بخنه غواړم ساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کې دوله پارا حد اقل یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګ داس یو کارو لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت که څه هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سیاو یا هم یا لوی اجمنه او چې موږ وایو چې ټول ځوانان ته کار پیدا کو، خو حد اقل د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګ د یو شمیر ځوانانو لپاره غلګ اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاس راوړنی سي.
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه کار ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټي ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحات سره موږ تاسو شاهد د خبرې او چې بزرګونو بستون اعلان ته لاړل د مرکز او ولایتو په سطح باندې، یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتور کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وایم چې څلور لکه ځوانان یا 4 لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې استلی دي، او پراتلون کې دا کافي نه دي. پراتلون کې کوم زموږ ناسته به دوامدار وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکو په دا باندې روانم دي. موږ ور پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو، تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش ته غوښتل چې هغه تصویب شي، په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمينه برابر شي، او مختلف سکتورونه کاغه داخلي دي او کا خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي ترمه گزاري به پکې وکړي او بدوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه نسبه بدلون راشي.
زدران صاحب کله تاسو زه پښتم چې په 1309 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پای ته ورسیږي، د دې موینات سره لاس راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایاتو په سطح باندې جوړ کړي، سیمینارونه مرته جوړ کړي، د اماګه هی برنامه مرته جوړې کړي دي، د پانتونونو تم په زرګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورټس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا 14 کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هی برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دغه دی چې اماګه هی په مختلفو مخدره موادو په برخه کې یا د کډوالۍ په برخه کې یا په نورو برخو کې اماګه هی ځوانانو ته ورکړي شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ باید برنامه لرو په دغه برخه کې د ځوانانو سره مینیت سره زیات کومک وکړي او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلی بنډو په سطح باندې مختلفو برنامې ګټورې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالي تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته څومره اندېښمن کړي یاست؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې هېواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هېواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هېواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، و ځوانانو د لپاره هغه امکانات او هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي، خو نه امنی او اقتصادي فکر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال احمد جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه که موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده، نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیره.